اوریدن کو په پختونخوا کې د غرمې دولس بجو شوې د شاهین بنیرې ما دا مشال ریډیو دا او په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه او تبصرې لرو. پړومبی خبرونه او روغ خبرونه راته بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، په پاکستان کې نن د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د اسنادو د قبلېدو یا ردېدو وروستۍ ورځ ده. افغان ولسمشر اشرف غني د اوربند په اړه د ټولو ولایتونو له والیانو سره لیده کاته کوي او د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې په یو نښته کې درې ایراني عسکر او درې وسلوال وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. نن د اپیل د ټریبونل له خوا د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د اسنادو د قبلېدو یا ردېدو وروستۍ ورځ ده. تر بیا کتنه وروسته به د کاندیدانو د نومونو فهرست سبا خپریږي. د الیکشن کمیشن د خبر پاڼې له مخې نوماندان د خپلې نامزدګۍ کاغذونه د جمعې تر ورځې بیرته اخیستلی سي. ټاکل شوی ده چې کمیشن به د شنبې په ورځ کاندیدانو ته انتخاباتي نښې هم ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان د ټیکټ وړاندیز ورته کړی خو د انکار کړی دی. علي وزیر بیګا پر ټولنیزو رسنیو په خپره کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې عمران خان وړاندیز دوی ورځې وړاندې پر ټلیفون ورته کړی و. علي وزیر وویل دی ولس ته وضاحت کوي چې د کامیابۍ په صورت کې به پارلمان ته د تګ معنا دا نه وي چې د ده په وینا د پښتون ژغورنې غورځنګ له موقف څخه پر شا شوی دی.
تاسو به د ما کردار په پارلمنت نن بهر ته لیدلی دی او د تاسو سره زه دا وعده کوم چې د ما کردار به په پارلمنت کې که چېرته زه پاشوم تاسو به بیا ګورئ. ما په زندګۍ کې د کمپرومایز نام نشته. زه خپل ژوند ورکولی شم، خپله وینه ورکولی شم، خپل سر پې ختم کولی شم، خو زه د پی ټی ایم د اصولو د پی ټی ایم د مطالباتو نه په شا کېدای نه شم.
د یادونې وړ ده چې علي وزیر له جنوبي وزیرستان څخه په آزاد حیثیت د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره په انتخاباتو کې ولاړ دی. افغان ولسمشر اشرف غني د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبې تر ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي. ولسمشر غني په دې لړ کې د سه شنبې په ورځ د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیانو له والیانو سره لیده کاته وکړل. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي بیګا مشال رادیو ته وویل
موضوع عمده
د دې لیدنو مهمه موضوع د اوربند د ورځو سنبالول دي او دا چې څنګه کولای سو د اوربند له موکو څخه د حکومت د نفوذ د ساحې د پراختیا او هیوادوالو ته د غوره خدماتو د وړاندې کولو لپاره موثر کار وکړو. نموړي ویل چې ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ په دې لیدو کتو کې په هیواد کې د روان یو شمیر پروژو د چټکولو په اړه هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو ضد د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشي موادو په پیداوار کې په لوړ پیمانه زیاتوالی راغلی دی. د یادې ادارې لخوا د سه شنبې په ورځ په خپره شوي بیان کې په ریپورټ کې ویل شوي چې له 2016 کال څخه تر 2019 کال پورې په دې هیوادونو کې د نشي موادو په پیداوار کې 15% زیاتوالی راغلی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیکل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په دې اړه وویل زموږ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 1,688 عملیات کړي دي چې تر 112,000 ټنو زیات نشه یي مواد یې نیولې دي او د دې موادو د جوړولو یو زیات شمیر لیبارټري له منځه وړي دي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم منلی و چې په افغانستان کې په وروستیو کې د نشي موادو پیداوار او کارول زیات شوی دی. د ایران خبری رسنی وای د هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولی ته نږدې په یوه نښته کې درې ایرانی امنیتي ځواکونه او درې وسلوال وژل سوي دي. رپورټونه وایي چې دا نښته د دوشنبې په ورځ ناوخته د سیستان بلوچستان صوبې په میرجاوي سیمه کې رامنځته سوې ده. د ایران انقلابي ساتونکي ځواک ویلي چې دوی هغه ترهګره ډله وژلې چې غوښتل یې ایران ته ننوځي، خو د جیش العدل په نامه سني وسلوالې ډلې بیا ادعا کړې چې د دوی وسلوالو یولس ایراني عسکر وژلي دي. د یوې غاړې ادعا هم په آزاده توګه پخلی نه دی سوی. امریکا پر هیوادونو ټینګار کوي چې له نومبر میاشتې له ایران څخه د تیلو اخیستل ودروي. دا خبره د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم ښودلو په شرط کړې ده. نوموړي خبرداری ورکړی چې امریکا به پر ایران له بندیزونو تیره نسي او په دې کې به د اتحادیانو په څیر هیوادونو ته نرمي ورنه کړي چې وارداتو ته دوام ورکړي. د پاکستان د هاکی ملي لوبډلې بیګا په هالند کې له کوربا هیواد څخه د صفر په مقابله کې په څلور ګوله ماتې وخوړه. پاکستان به خپله راتلونکې لوبه سبا د ارجنټینا پر وړاندې کوي. دا لوبې د هاکی د چمپیون ټرافي په نړیوال ټورنامنټ کې روانه دي چې د پای لوبه به یې د جولای پر لومړۍ نیټه ترسره کیږي. پاکستان درې ځله دا ټورنامنټ ګټلی دی. د فوټبال په نړیوال کپ کې به نن څلور لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبې د پېښور له وخت سره سم ماښام اووه بجې پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې به کوریا له جرمني سره او په دویمه لوبه کې به مکسیکو له سویډن سره بازی کوي. پاتې دوی لوبې به بیا د پېشپې پر یولس بجې وي. په هغوی کې به لومړۍ لوبه د سربیا او برازیل ترمنځ او دویمه د سویټزرلینډ او کوسټاریکا ترمنځ وي. او د انګلینډ او آسټرالیا ترمنځ د کرکټ یوازینۍ شل اوریزه لوبه نن په برمنګم کې ترسره کیږي. دا لوبه به بیا د پېښور پر وخت د شپې پر لس نیمې بجې پیل سي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا اورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.50 روپۍ اخیستل کیږي او 130.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 178.40 روپۍ او 178.60 روپۍ. یو ایرو 141.50 روپۍ او 141.90 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 33.45 روپۍ او 33.40 روپۍ. یو سعودي ریال 32.40 روپۍ او 32.55 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال هم اورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ. د میرانشاه بیکور شوی محسود وایي د ټولو داوو باوجود حکومت لا خپل سیمو ته نه دی استول. په سویلي وزیرستان کې خلکو د یو این ڈی پی په پرمختیایي پروژو کې د درغلۍ تورونه پوری کړي دي.
یو این ڈی پی داس ہاں کڑی دی پا ڈیرے جائیگ شے چی پائیسی پا یو ڈیویلیپمنٹ چار مدے او خسی دی چاری ندو کڑی ہے آگا ڈیویلیپمنٹ پنڈی جنتا یستائی.
الیکشن کمیشن وائی دی جسمانی معذور خلق اس دا ڈاک پا وسیلہ خپل رائے ورکولی شی، خو زن معذوران وائی باید نور آسان تاوی ورطا ورکل شی. هم راپورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریڈیو سره. د شمالي وزیرستان میرام شاه درپخیل سرای کډوال وایي د سیمې نورو بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو له دوی تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېرې. دوی وایي کورونه یې ړنګ پراته دي، نو حکومت دې ورله د ژوند تېرولو بندوبست وکړي او د دوی د ستنېدو عمل دې پیل کړي. چارواکو لا په دې اړه څه پلان نه دی اعلان کړی. تفصیل د سیمې نه زموږ د همکار عمر وزیر په راپور کې.
دوی وایي د میرام شاه تحصیل ټولو سیمو بې کوره شوي ستانه شوي، خو در په خیل سرای شپږ سوه کورانو کې 300 کورانې لا هم خپلو کورونو ته نه پرېږدي. د میرام شاه در په خیل سرای بې کوره شوی شاهي محمد وایي میرام شاه تحصیل ټولو سیمو واپسی وړاندې شوی، خو دوی ته ویل کیږي چې کورونا یې ډنګ شوي، نو د اوسېدو ځای نه لرلو په وجه یې ایسار کړي. دا یادو کورنۍ و ماشوما د خپل کور د ارمان احساس مشال ته داسې بیانوي. سیف الرحمن وای سلور کالای پکڑوالای کې تیر کړل او هلتا سیمه کې لخپلو کورونو او سامانونو لاس وینځلی. په دې اړه مو د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر تیمور خان افریدی سره په بیا بیا د واتسپ د لارې رابطه وکړه، خو په یاد موضوع نوموړی خبرو یا موقف ورکولو ته حاضر نشو. در په خیل سره کډوال وای چې څلور کاله کډوالۍ نه پس نور د کډوالۍ د زغم نه دی. د دې ترڅنګ شمالي وزیرستان لره پرتا تحصیل د تاخیل زیاتره سیمو او د شاوال ټوله کورنۍ لا هم نه دیستانه شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
قبایلی سیمو په چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د سویلي وزیرستان یو شمېر اوسیدونکي وایي د یو این ډی پی لخوا په سیمه کې په پرمختیایي پروژو په میلیونونو روپۍ خرڅ شوي دي، خو ولس ته څه ګټه نه ده رسېدلې. دوی غوښتنه کوي چې په دغه اړه د پلټنې وشي. چارواکي وایي په دغه پروژو کې د مالي درغلیو د تورونو په اړه به پلټنې کوي. نور تفصیل سیلاب مسعود راښيي.
د سویلی وزیرستان یو شمیر مسعود اوسیدونکي دا واله ری چې پنځم کال لګیا دی چې د ملګرو ملتونو د ترقیاتی پروګرام یا یو این ډی پی له طرفه په دغه سیمه کښې په مختلفو منصوبو په کروڑونه کلدارې خرڅ شوې دي او نورې هم یا خرڅ کیږي، خو په دغه منصوبې کښې اکثرې منصوبې په فایلونو لیپټاپونو کښې شته، خو د مځکې په مخ هیڅ وجود نه لري. د اوس پاس یو سه دن کای حمزه مسعود ویایي
د افسوس خبره دا دو چې پوسیا رنگ روغن ور کړی دی، رنگینه ور کړی دی، نه نه میټیریال ډیر لو کوالټی استعمال کړی. یو این ډی پی داس هک کړی دی په ډیر ځای کې چې پیسې په یو ډیولپمنټ چار مونږ او خسي دي چاري نه دو کړی، هغه ډیولپمنټ فند جونتا یستای ا میجا مطالبه دو دا یو این ډی پی هډ کوارټر ور سره چې چوره ها اتھارټیز دي دخت میجا ریکوست درخواست چې د دې دا یو مانیټرینګ ټیم جوړ کی. یو این ډی پی چوره پوس ترقیاتی چارے کری دی ادم مانیٹنگ وشی
دل دا دش پشتین کلی سره تعلق لارون کای سعود الرحمن زیاتوی
دا یو این ڈی پی چکیم فنڈ استعمال شوا جای سویلی وزیرستان شه 2014 نا دا پیسے لگی په مختلف سیکٹر شه لگا ایجوکیشن شه لگا دلی دی پبلک ہیلتھ شه لگا دلی دی دخش دا مسئلہ رغلی دل چ کیم چارے یا کیم سکیمینا یا کیم پروجیکٹینا دای دی کڑی دی په داسه طریقہ کڑی دو چ د خال کے ازریات مسئلہ په حل شوی نه دو په کمپیوټر په لیپ ټاپ شی جیلی کروایي کڑی دی ټکا دورون دی مخصوص دغه تا چارې ورکو وای کو اغنا باد لوډ شي په پېښور شي پیسې وخلی سره.
د سویلی وزیرستان نوی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ دل نواز وزیر دغه غوت نیوکه او غشتہ نه په دا رنگ و جواب وله
منډی پی دی کاغه بل ډیپارټمنټ دی چې چا هم صدا سے سکړی دی غلط چارې ان شاء الله زوی پښتنه حق زوی انکوایری حق او هغه مطابق چې څه سزو ان شاء الله به څنګه لوي شو هر چا ته ملوي شي سر ودان دی چې منډی پی دی چې څه شوی ان شاء الله سزو هم
دادے ہاں یادوی چپ دغی لڑکش مخشنی ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ دے دغی سیمے دے اسے دن کو پر شکایت پا زنو منصوبوک سے دے جوات درغالائی پا خلاف تحقیقات کری او دے یو این ڈی پی دے عملے دے قصون سارا ٹھیکہ دورون یا گرام با للی خود دے دوی پا خلاف یا تر اوسا پورے ہاں سا کروائی شویا ندا.
دا مشال ریڈیو دا
اوس راځو د پاکستان سیاسي چارو ته. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری د ملکنډ نه د قومي اسمبلی انتخاباتو لپاره کاندید دی. د ګوند لخوا د ملکنډ او سوات په لویه لاره د هغې لوی لوی ساین بورډونه لګول شوي دي او د ګوند غړي ورله کمپاین چلی. د ځایي ولس د دې انتخاباتو نه څه هیلې دي؟ د شنواز ترکزي په راپور کې
د خیبر پختونخوا د ملاکنډ قومي اسمبلی حلقې اتم نه د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری دپاره انتخابي مهم روان دی او د دغه ګوند سره تړلي ولس خوشبین هم دي چې ګینې بلاول بوټو زرداری به د ملاکنډ حلقه ان ای اتم نه د پارلمان غړی وټاکل شي. خو بیا هم د سیمې عام ولس وایي چې هغوی به د ملاکنډ اوسیدونکو کاندید له رایه ورکوي. د درګې اوسیدونکو حارث احمد خان چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لري د یاد حلقی د ولس نه د بلاول بوټو زرداری د پر رایه داسې غواړي.
ا دې عوام به موزي مواري مو به کارونه الو لکه نسته براولو کاله جن براوړو په تعلیم پاکلا په سپورټس پاکلا په ګراوندونه زمو ضلع ملاکنډ کې نشته لکه ډیر کم دی په نشي صاحب دی بلاول سیبم یوت او د یوت لپاره ډیر کارو کی
هم د دغه حلقینه تیر ور د پاکستان تحریک انصاف ګوند جنید اکبر له هغه وړاندې د متحده مجلس عمل بختیار مانی او له هغه وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند لال خان د پارلمان غړی ټاکل شوی. د سیمې یو بل اوسیدونکو رازق جان اډوکیټ وای چې هغه ایڅ کله د سیمې نه بهر اوسیدونکو ته رایه نه ورکوي او دا ځکه چې د پوینا بیا به د هغه پسمانده سیمې د ترقی لپاره د بهر اوسیدونکو کارونه ونه کړي.
فرسکا هغه ایم ان ای نیم ویره دی الکی نو اوس هم د هغه سره ملاوې دل ډېر ګران کار دی اوس په څنګه ملاوې کې اوسره اوس سره نه چې ملاوې دی ایم ان ای خو لا لویه خبره ده.
د دغه سیمې یو بل مشر او سماجي کارکونکو مکرم خان وای چې هغه ممکن نه ده هیڅ یو چا ته رایه ور نه کړي ځکه چې د هغوی د پسمانده سیمې لپاره هیڅ یو چا کار نه دی کړی.
نو زما خدای یو فیصله ده چې زه خو د خپل د ووټ قابل پدې کې هم نه ګڼم نو ممکن ده چې زه بوټي پټه ته وانه چې په پی ټی ایم باندې بدوي دولسی تحریک دل دغه ماسره دغه طرف سمرسته نشته لري نو چې د ماسره په قومي تحریک چلولو کې هغه مرسته نه کوي نو زه د وسر په سیاسي لار کې ولې مرسته وکم.
خو بیا هم د پاکستان پیپلز ګوند ملاکنډ لخوا د سواد د سرک په غاړو د بلاول بوټو زرداری لوی لوی ساين بورډونه لګیدلی او د ګوند غړي ځای په ځای د ولس نه د بلاول بوټو زرداری لپاره رائے هم غواړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دا ځل به جسمانی معذوران د ډاک په وسیله خپل رای ورکوي او په دغه لړ کې ټولې تیاری نیولې دي. خو بلخوا د پښتونخوا ځینې معذورانو غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د پولینګ سټېشنونو ته د رسولو انتظامات شي او نورې اسانتیاوې دې ورته ورکړل شي. نور معلومات د سراج ظهیر نه.
د پخوانی او قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا مازوران د الیکشن کمیشن په دې فیصله وایي دا ډیر خکړی چې د دوی خیال ساتل کیږي. خو په سرشمیرنه کې د دوی شمیره معلومه ده نو باید چې د هغې پر رڼا کې دوی ته نورې اسانې ورکړې وي. د کورمی او مازوره مشال ریډیو ته وایي دوی په لرو پرتو غریز سیمو کې اوسیږي نو د ډاک په لار اوټ ورکولو کې به ورته هم مسلې وي.
تقریباً ضروری دی کہ راشی ریٹرننگ افسر دا کور کور سروے دے کی تو مزدور سر کم کارڈ بھی نوٹ کی وہ 25 جولائی موبا
هم داشن دا شبقدر مومندو یو مازورو پا دیر مشال ریڈیو تا اویل
زمان شادی هان سپیشل نونده شبقدر پیش خدا سر تعلق ساتما زمان خوبالان ندهو یا مسلمان تا خوبا سانتیال رازی که من لخلق راکی و زمان سر مسلمان که پخبل درشل بانی خبریو کی که من دا اغوی پسی گرز و نبیا خوم داغی نزیت مشکلات من تا پیدا شلو که اوت خو زمان یا یو اخت مسلمان که من دم زرون لرو خلق لرو پوی خلق تا کوشش کو که من کم کسان زمان مرگری
د ضلع مردان د شیرګړی او مازوره ګل خان نومي تن مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې په دغه ورځ سرکار پخپلا یا امیدواران دوی ته گاډی راولي او دوی پولینګ سټېشن ته ورسوي نو دا به ډېر ښه وي.
مطلب
د ذکر ده په پاکستان کې په کال 2010 کې شپږم سرشمیرنه شوې ده چې په کې پټول پاکستان کې د مازورانو شمیره 23 لکه شپږ تیا زره شپږ سو دیرش خودلې او په دې کې 21 لکه 3 زره 999 په کلیوالو سیمو او 11 لکه 12 زره شپږ سو یو دیرش مازوران په خاریو سیمو کې اوسېږي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ملکی دراتلونکو ټاکنو لپاره د هر ګوند ته شرط خېده چې د عامو چوکیو 15% به مېرمنو لور کوي. په بلوچستان کې که څه هم د ګوند د دې ګوندونو د قانوني شرط پوره کړی دی، خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا پر هغه سیټونه مېرمنې نه دي ودرولې چې کامیابی یقیني وي. تفصیل د بوروال کاکړ پر راپور.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو پښتنه دا ده چې د ګوندونو د میرمنو د استازیتوب لور ته څومره پام کړی دی او هغوی ته یې څومره چوکۍ ورکړې دي. په تیر حکومت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي عارفه صدیق وایي ټول ګوندونه باید میرمنې پر عامو او مهمو سیټونو ودروي. عارفه صدیق وایي په تیرو 15 کالو کې د اسمبلۍ د غړې په توګه ورته معلومه سوې ده چې په صوبه کې د میرمنو ژوند بدلولو لپاره یوازې مخصوص سیټونه کافي نه دي. عارفه صدیق وویل په ټولنه کې بې ځایه خبره سوې دا خبره سمه نه ده چې میرمنې یا چوکۍ نسی ګټلای او یا هم کار نسی کولای. نوموړي وویل هم په وطن کې د ګرځېدلو پر وخت ولس هرکلی ورته ویلی او قدر یې کړی دی او هم یې د دې په وینا تر خپل وسه کار کړی دی. د صوبی پر سیاست نظر لرونکی شاهزاده ذوالفقار وایي د میرمنو په شاته پاتې والی کې سیاسي ګوندونه او ټولنه دواړه لاس لري.
اول خو به دا د ګورو چې د پولیټیکل پارټیان به ضرور قصور به وي پاره کې، مګر تر زیات لوی قصور چې دی د زموږ د معاشره د سوسایټي دی. اول خو پولیټیکل پارټي دا ګوري چې بای کاندیډیټ کې هم دغه کارکونان پیژ دا ګوره چې دا پیسې خرڅون والا سړی کوم دی. کار دا دی چې دی کم چې دی زبانی کلامي دی چې موږ لیبرل یو باید عملاً دی لیبرل.
د سیاسي چارو کارپور رفیع الله کاکړ وای د انتخاباتو کمیشن لخوا پر عامو سیټونو د میرمنو لپاره د 15% کوټې پر اعلان سربیره ورته څه ډیر بدلون نه ښکاري. دی وای د ښځو د حقونو او پرمختګ لپاره پکار ده چې ټولنیز بدلون راسي او خلک د میرمنو په اړه خپل فکر بدل کړي.
په تور معاشره موږ خپل ټولنیز ژوند کې او خپل کلتور کې لږ دومره لچک پیدا کړو راو کې موږ ښځو او اسلام ځای وګو چې هغه مخ ته راشي او هغه د نورو په مقابله کې د هغه سره سم برابر په دا د ژوند په مختلفو برخو کې لیسه واخلي. خو بل چې کوم یو کردار کې ادا کولی شي هغه شی دا دی چې دلته هغه سیول سوسایټي چې کوم ورته وایي نو هغه هم د یو پریشر ګروپ کردار ادا کوي هغه پر سیاسي ګوندو باندې او په معاشره از هول باندې یو د باو چې هغه ورسوځو ته د حقوق ورکي او هغه خپل مخته لکی.
که څه هم زیاتره ګوندونو د خپلو امیدوارانو ورستی لیستونه نه دی په ډاګه کړي، خو نه د صوبایي او نه هم د قومي اسمبلی پر مهمو عوامو سیټونو میرمنو ته ټیکټونه ورکړل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د خیبر پختونخوا سترخار پیښور کې د 15 قومي سملې او 14 صوبایي سملې چوکو لپاره ټول لوی سیاسي ګوندونو خپل امیدواران ټاکلي دي او د جولای په 15مه نیټه د سختو او خوندورو مقابلو امکان دی. په دغه اړه باندې نور معلومات د خالد خان پراپور کې.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پنځو قومي اسمبلی او څوارلس صوبایي اسمبلی چوکو د پاره ټول لوی سیاسي ګوندونو خپل خپل امیدواران اعلان کړي دي. خو لا تر دې دمه هیڅ یو سیاسي ګوند ترمنځ پیښور ضلع کې انتخابي اتحاد یا سیټ ایډجسټمنټ نه ده شوی. په 2013 ټاکنو کې د پیښور ضلع د پاره څلور قومي اسمبلی او یولس صوبایي اسمبلی چوکې وي. خو راتلونکو ټاکنو د پاره یو د قومي اسمبلی او درې د صوبایي اسمبلی چوکې زیات شوی دی. دغه شان د نوې حلقه بندو په رڼا کې د پیښور قومي اسمبلی حلقاون به اوس د چترال نه شمیرل کیږي او د پیښور قومي اسمبلی چوکې به اوس د ان ای وشتم نه تر ان ای یو دیرشم پورې شمیرل کیږي. دغه شان د خیبر پختونخوا اسمبلی چوکې به د پی کې شپږشپېتم نه تر یو کم اتیایم پورې شمیرل کیږي. د 15 جولای ټاکنو دپاره د پیښور هر قومي اسمبلی حلقې دپاره متحد مجلس عمل، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه آزاد امیدواران هم په میدان کې دي. خو بیا ویل کیږي چې پیښور کې به اصل مقابله د عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، د متحد مجلس عمل او پاکستان پیپلز پارٹی د امیدوارانو ترمنځ کیدونکې ده. د پیښور د قومي اسمبلی ان ای وشتم چوکې لپاره چې زیات تر د 400 روډ او کلیوالي سیمې باندې شامل ده، د تحریک انصاف نور عالم خان، دا پاکستان پیپلز پارٹی اسما عالمگیر، دا متحدہ مجلس عمل حاجی غلام علی او دا عوامی نیشنل پارٹی ارباب طاہر ندیم خان لوی کندیدان دی. تیر وختونو کې دا حلقہ ان دریم باندې یادوا چې په 2013 ټاکنو کې دا پاکستان تحریک انصاف ساجد نواز ګټلې و. په 2018 ټاکنو کې نور عالم خان دا پیپلز پارٹی په ټیکټ بریالی شو او په 2022 ټاکنو کې دا متحدہ مجلس عمل کاری فیاض دا حلقہ باندې د قومي اسمبلی غړ منتخب شوی وو. دا پیښور قومي اسمبلی ان ای اتویشتم چې مخکې د ان ای سلورم نه پکې زیاتې برخې شامل شوې دي، د پاکستان تحریک انصاف ارباب عامر ایوب، متحد مجلس عمل صابر حسین اوان او د عوامی نیشنل پارٹی شیخ شفیع اکبر یاد کندیدان دي. دا قومي اسمبلی حلقہ د پیښور زیات تر کلیوالي سیمې شامل دي او تیر زمینی ټاکنو کې ارباب عامر ایوب د دې حلقې نه د قومي اسمبلی غړ منتخب شوی وو. په 2013 ټاکنو کې د پی ټی آی گلزار خان د حلقہ ګټلې وا. په 2008 کې د عوامی نیشنل پارٹی ارباب ظاهر خان او په 2002 کې متحد مجلس عمل صابر حسین اوان په دغه چوکې بریالی شوی وو. دا پیښور قومي اسمبلی یو کم دیرشم حلقہ باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی صدر انجینئر امیر مقام د خپل ګوند پخوانی امیدوار ناصر خان موسازی سره مقابله کوي، څوک چې دا ځل د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ټاکنه کوي. دا پیښور دا حلقہ زیات تر د پخوانی سلورم حلکه او پخوانه دویم حلکه باندې شامل ده چې زیات تر سیمه پکې د کوهات روډ او هغه سره تړلې کلی دي. دا پیښور قومي اسمبلی درشم حلکه باندې خوندور او سخت مقابله امکان دي چې تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو امیدواران پکې برخه اخلي. خو بیا د پاکستان پیپل پارټي ارباب عالمگیر خان، د پاکستان تحریک انصاف شیر علي ارباب او د متحد مجلس عمل ارباب نجیب الله خان او عوامی نیشنل پارټي عالمگیر خان خلیل ترمنځ به سخت مقابله. په تیر وختونو کې دغه چوکې د پاکستان تحریک انصاف انجینئر حامد الحق، د پیپلز پارټي ارباب عالمگیر او د متحد مجلس عمل امیدوار ګټلې و. دغه شان د پیښور قومي اسمبلی حلقہ یو دیرشم باندې با د عوامی نیشنل پارټي حاجی غلام احمد بلور او د پاکستان تحریک انصاف شوکت علي ترمن سخت مقابله امکان دي. شوکت علي په تیر وختونو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ د ټاون 1 ناظم پاتې شوی دی او غلام احمد بلور په 2013 ټاکنو کې د عمران خان نه الیکشن بایللې، خو بیا په زمینی ټاکنو کې بریالی شوی. دا پیښور نه د خیبر پختونخوا اسمبلی سوال لس چوکو د پاره شاه فرمان، ضیا الله افریدی، هارون بلور، سید عاقل شاه، ثاقب چمکنی، خوشدل خان، تیمور جګړه، یاسین خلیل، فل لیلائی، آشم بابر، کرامت الله چغرمتی او نور ګڼ شمیر امیدواران په میدان کې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمی بجې کېدونکې دي. د بوریوال کاکړن له بعد د وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
په پاکستان کې نن د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د اسنادو د قبلېدو یا ردېدو وروستۍ ورځ ده. تر بیا کتنه وروسته به د کاندیدانو د نمونه فهرست سبا خپرېږي. د الیکشن کمیشن د خبر پاڼې تر مخه نوماندان د خپلې نامزدګۍ کاغذونه د جمعې تر ورځې بیرته اخیستلی سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان د ټکټ وړاندیز ورته کړی خو د انکار کړی دی. علي وزیر وویل د ولس ته وضاحت کوي چې د کامیابۍ په صورت کې پارلمان ته د د تګ دا معنی نه لري چې ګواکې د پښتون ژغورنې غورځنګ له موقف څخه پر شا شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د پنځه متر روزي د اوربند په اړه خبرې اترې کوي. ولسمشر غنی په دې لړکی د سه شنبه په ورځ د کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر او بامیان له والیانو سره ولیدل. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ضد د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په پیداوار کې په لوړ پیمانه زیاتوالی راغلی دی. د یادې ادارې لخوا د سه شنبه په ورځ په خبر سوي رپورټ کې ویل شوي چې له 2014 کال څخه تر 2019 کال پورې په دې هیوادونو کې د نشه یي موادو په پیداوار کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د ایران رسنۍ وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستاني سرحد ته نږدې په یوه نښته کې درې ایرانی امنیتي ځواکونه او درې وسلوال وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې دا نښته د دوشنبه په ورځ ناوخته د سیستان بلوچستان صوبې په میرجاوي سیمه کې رامنځته شوې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایي ترکی ته خبرداري ورکړل شوې دي چې د اف 15 په نامه جنگي الوتکو اخیستلې تر هغه وخت په خطر کې دي تر څو چې له روس څخه د اس 400 په نامه د توغندوی دفاعي نظام اخیستلو پلان نه وی لغوه کړی.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس زموږ همکار احمد الله تاسو ته د پاکستانی مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن راتلونکو ټول ټاکنې ځنډولو او په پخوانیو قبایلی سیمو کې قامی او صوبایي اسمبلی انتخابات په یو ورځ کولو نه متعلق د متحده قبایل ګوند درخواستونه رد کړي. ورسپانه لیکي دي چې هیڅ شک نشته چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړول د تیر پارلمان یو لوی کامیابی و او په بیل کې دا ویل شوی وو چې په قبایلی علاقو کې بعد صوبایي اسمبلی انتخابات په ملک کې د عامو ټول ټاکنو وروسته په یو کال کې دننه کول شي او په منطقي توګه دا فیصله صحیح هم ده ځکه چې په یادو سیمو کې حلقه بندیان هم کول دي د کم لپاره چې وخت پکار دی. ورسپانه لیکي چې ځنې قوتونه انتخابات د یو څو اونو او ځنې د یو څو میاشتو لپاره د ځنډولو خبرې کوي خو په غیر ضروري توګه یوه ورځ هم انتخابات نه دي ځنډول پکار. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي راتلونکو ټول ټاکنو ته صرف یوه میاشت پاتې ده خو د سیاسي ګوندونو د دې نه بعد د غیر سنجیدګۍ بل غټ څه ثبوت وي چې د یو بل پر ضد سخت بیانونه خو ورکوي خو اولس تر اپېخې ستونزې او د دې حل لپاره یې د خپل منشور اعلان نه دی کړی. ورسپانه لیکي داسې نه ده چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه خپل منشور نه وړاندې کوي، صرف مطبوعاتو او په جلسو جلوسونو کې خودلو لپاره ګوندونه خپل منشور وړاندې کړي او په واک کې د راتللو وروسته پرې بیا هیڅ عمل نه کوي. خو په غربي ټولنه کې منشور جوړولو ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې یو ګوند په واک کې راتللو وروسته که په خپل منشور په صحیح توګه عمل ونه کړي نو د اولس لخوا یې د احتساب غوښتنه کیږي. ورسپانه لیکي که سیاسي ګوندونه واقعي په پاکستان کې مضبوط جمهوریت غواړي نو ورله به خپل تور طریقه بدلول وي ځکه چې د یو بل په ضد بیانونه ورکولو او د دروغو وادو د اولس په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راوسته. دی نیشن ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک دوه لوی ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل سیاسي کمپاین شروع کړي او کوشش شي دی چې زیات نه زیات خلک قائل کړي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې ورته رائے ورکړي. ورسپانه لیکي چې مسلم لیگ نون د کراچۍ او تحریک انصاف د میاوالۍ نه د خپل سیاسي کمپاین پرانیسته کړي خو د مسلم لیگ نون لپاره به لږه ګرانه وي چې د کراچۍ خلک په دې قائل کړي چې په واک کې راتللو وروسته ورته ورپېخې ټولې ستونزې به هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر رسنیو باندې بندیزونه زیات شوي دي چې له عمله خبریالان او د رسنیو مرکزونه د ستونزو سره مخ شوي دي. بلخو امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال په ایران کې د مظاهرو په اړه لیکنه کړې چې پکې راغلي د ایران له اټومي تړونه دا امریکا د وتلو وروستو د هیواد اقتصاد کمزوري شوی او بیروزګاری زیاته شوې ده چې له وجې خلک په مظاهرو مجبور شوي دي. د دغه دوړو لیکونو مهمه برخه د ظفر خان نو
ورلد پالیټکس ریویو لیکي په پاکستان کې په 2001 کال کې د رسنیو په دنیا کې هغه وخت بدلون راغی کله چې شخصي ټي وي چینلونه جوړ شو. په دغه وخت کې رسنیو ځینې داسې رپورټونه او پروګرامونه خپاره کړل چې له وجې یې پاکستانی میډیا د بهادری نوم وګټلو. دغه شخصي چینلونه او د دې خبریالان نن هم په خلکو کې ډیر محبوبیت او نوم لري. داسې پروګرامونه هم شته چې یو شمېر خلک یې د کتون بغیر نه ود کیږي، خو د دې ترڅنګ داسې چینلونه هم دي چې اکثره خلک ورته د غیر ذمہوار چینل په سترګه ګوري. مجله لیکي د دې هر څه باوجود اوس هم د پاکستانی رسنیو لپاره بندیزونه شته. د پوزي او استخباراتي ادارو او یا هم د مذهب په اړه ځینې سری کرخي دي چې که خبري اعلان ورته د نږدې دوه هڅه وکړي نو د بندیزونو وهلو ټکولو او ان نور د سخت حالت سره مخ کیږي. مجله په پاکستان کې د جیو ټي وي او ډان ورسپانې ترڅنګ د ځینې خبري اعلانو د تختونی او د دوی د وهلو ټکولو د پیښو په یادولو سره زیاتوي چې اوس مهال رسنۍ په پاکستان کې د سختو حالاتو سره مخ دي. مجله زیاتوي پاکستانی میډیا ته دا حالت د ریاست د زورواکۍ له وجې ورپېښ دي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د ایران له اټمی تړونه د امریکا تر وتلو وروسته د دغه هیواد اقتصاد کمزورې شوی او بیروزګاری زیاته شوې ده. د دې حالاتو پر ضد د ګل په ورځ د دغه هیواد په مرکز تهران کې په سلګونو خلکو بازارونه وتړل او احتجاج یې پیل کړ. دا مظاهره د ایران د ولسمشر حسن روحانی د حکومت لپاره نوې چیلنج دی. په ایران کې یو مېش مخکې هم مظاهره شوې وي چې د هغې وروسته حکومت د اقتصاد د ښه کېدو او بیروزګارۍ د ختمولو ناکامې هڅې وکړې. ورسپانې لیکي په ایران کې بهرنیو او ځینو کورنیو رسنیو باندې بندیز دی، خو پر ټولنیزه میډیا ځینې نامعلومه کارونکو لیکلي چې د ایران اوسني مظاهرین دا شعارونه ورکوي چې گرانی مردباد، سیریا پریک دی خپل خلکو ته پام را وګرځوي او زمونږ دښمن په اصل کې دلته دی په بهر کې نه دی. دوی په امریکا د دښمنۍ غلط تورونه لګوي.
رویټرز خبري ایجنسی د ښځو په وړاندې جنسي تشدد او جنسي زورونو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. د رویټرز فاونډیشن په تازه سروې کې د نړۍ شاوخوا 1550 ماهرینو ویلي چې هند د ښځو لپاره د جنسي تشدد او زورون لپلوه تر ټولو خطرناک هیواد دی. په دغه اړه باندې نور معلومات ملیحه امیرزاده راکړي.
هند په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځېدلی دی. د نهې په ورځ د تامسن رویټرز فاونډیشن د شاوخوا 1550 ماهرینو خپره شوې سروې ښایي چې په دغه هیواد کې د ښځو خلاف د جنسي تشدد او جبري مشقت خطر زیات دی. د ښځو لپاره د خطرناکو هیوادونو په اړه د نړیوالو ماهرینو په دغه سروې کې افغانستان په دویم، شام په دریم، سومالیا په سلورم او سعودي عرب په پنځم نمبر راغلی دی. له سروې سره سم په لومړی لسو هیوادونو کې امریکا له غربي هیوادونو یوازینی هغه دی چې ښځې پکې د جنسي تشدد او زورونې له خطر سره مخامخ دي. د رویټرز د 2011 کال په ورته سروې کې هم افغانستان، د کانګو جمهوري مملکت، پاکستان، هند او سومالیا د ښځو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه. ماهرینو ویل چې هند په اول نمبر د راتلو معنا ده چې په دلی کې په یو بس کې په یو زده کوونکي د جنسي تیرې د پیښې 500 کالو پس هم د ښځو په وړاندې د تشدد خطر کمولو لپاره ډیر څه نه دي شوي. د کرناټکا ریاست یو چارواکي منجوناتھ گنگادھر ویل په هند کې د ښځو خلاف د تشدد پیښې د هیواد لپاره د شرم سبب دي. حکومتي شمیرې ښایي چې د 2008 نه د 2018 پورې د ښځو خلاف جرمونه 83% سیوا شوي دي چې هلته په هره ګنټه کې د جنسي تیری 40 کیسونه رپورټ کیږي. رویټرز وایي د صحت او شخړې سره تړلي تشدد ته په کتو په افغانستان کې د ښځو لپاره بدترین حالات دي. د افغانستان د ښځو لپاره د کارکوونکي او ادارې مشرې کیمبرلي اوټس ویلي چې په دغه هیواد کې ښځې او جینکۍ له سخت جنسي توپیر، بد سلوک، بې تعلیمي، غربت او د انساني حقونو نورو تیرو سره مخامخ دي. اوټس چې په سروې کې د یوې ماهرې په حیثیت برخه اخیستې وایي چې په افغانستان کې د جنګ او ناکرارۍ له امله هم ښځې او جینکۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلی چې د خرابو امنیتی حالاتو لامل د خزو لپاره د ژوند شرایط ګران شوی دي. نوموړي رويټرز ته ویل چې د خزو په صحت او خوراک د خرچ کولو پر ځای دوی د غوي په ذهني کیفیت سمولو پیسې لګوي چې د جنگ لامل متاثر شوی دي. دغه شان په رپورت کې د شام د کورنۍ جګړې لامل دغه هیواد د خزو صحت او په دوی د تشدد په اړه اندېښنې ښودل شوی دي. د سعودي عرب په اړه ویل شوی چې که څه هم هلته په 1300 کلونو کې لږ پرمختګ شوی دی، خو بیا د خزو په ډرایوینګ د پابندۍ د لرې کېدو 100 ورځې مخکې د ځینو خزینه فعالانو گرفتاری د اندېښنې وړ خبره ده. ماهرینو ویلي د امریکا نوم په اولو 19 ملکونو کې د راتلو وجه د میټو او ټایمز اپ کمپینونه ښودل شوي دي. دغه کمپینونو چې د جنسي تیرو او تشدد خلاف د 100 میاشتو لپاره د خبرونو په سر کې و.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
په ماشوموالی کې د جنکو د ودونو خلاف کارکونکي وایي په نړۍ کې دا ستونزه تر 2030 کال ختمولو لپاره د ډیرو لویو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په نړۍ کې هر کال 2 میلیونه ماشومان جنکې له 18 کلنۍ وړاندې واده کیږي چې د دوی په صحت او زده کړو ډیر بد اثرات پرېږدي. تفصیل منور شاه راکوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د سوري لاندې د ګل پورز د ملایشیا په سرخار کوالالمپور کې یو غونډه شوه چې پکې د ماشومانو جنکو موضوع سیړل شوې ده. په دې غونډه کې د کمومر جنکو د ودونو خلاف کارکونکو د سوات او لسکلنه حدیقه بشیر هم ګډون وکړ. د نوموړي کورنۍ هغه د 18 کلونو په عمر کې ودول غوښتل، خو په څه طریقه د هغې واده پاتې شو او وروسته یې د دې ناوړه عمل پر ضد د انساني حقونو یوه ډله جوړه کړه. حدیقه بشیر له رويټرز خبري ایجنسی سره خبرو کې ویل دی لړکې بعد خلکو فکر او نظر بدلول پکار وي. نو موږ زیاته کړه چې د غونډې ورته د لا نورو حالو زلو حوصله ورکړه. یادې خبري ایجنسی ته د ماشومان جنکو د ودونو خلاف کارکونکو لکشمي سونډرام ویل که څه هم په دې ورسته یو کلونو کې په دې ستونزه کې کمی لیدل شوه، خو ماحولیاتي بدلون او په نړۍ کې روان شخړې لا هم د دې په لار کې خندونه دي. نوموړي زیاته کړې تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ماشومان جنکو د ودونو ختمول لوی کار دی او په دې لړ کې لوی اقدامات پورته کول به د دې هدف ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. یونیسف وایي په 13 لسیزه کې د 25 میلیونه ماشومان جنکو د ودونو مخنیوی شوی چې پکې تر ټولو زیات کار په جنوبی اشیا کې شوی دی، چیرته چې د کمومر جنکو د ودونو شرح له 50% نه 10% ته ښکته شوی ده. لکشمی سوندرام ویلی د کم عمر جنکو د ودونو یو وجه غربت هم ده. دراز د شام اشخړه په بنگلاديش او نایجر کې خراب موسمی حالات هم د کم عمر د جنکو د ودونو سبب ګرځي. د نوموړي په وینا د دې عمل د مخنیوي لپاره به د ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. یونیسف وایي ک د 2030 کال پورې د ماشومان جنکو د ودونو مخه وننیول شي، نو اندېښنه ده چې 1.5 میلیونه ماشومان د دې ناوړه عمل ښکار شي.
منور شاو چې د یو راپور مهم ټکی را توړندې کول، او فرانس پریس اجانس د پاکستان په شمال مغربي سیمو کې د ملیونو په تعداد کې د ونو بوټو د کرلو پروګرام ته په یو راپور کې کتنه کړې ده او دا یو ګټور ګام بللې ده. د راپور مهمې برخې د نجیب امیر ناور.
د فرانسې خبری اژانس لیکي د پاکستان په شمال لویدیځه سیمه کې په میلیونونو ونې په دې موخه کرل شوې دي چې د ځنګلونو د ختمېدو مخنیوی وشي. بیا یې د ملاکنډ د هیروشا یونین کونسل مثال ورکړی چې هلته پخوا وچ غرونه و، خو اوس پرې شنې ونې کرل شوې دي. په راپور کې راغلي چې په 2015 او 2016 کې 14,000 مزدورانو په هیروشا سیمه کې د 900,000 نه زیاتې د سپیدار ونې وکرلې چې ډیر زر وده کوي. د اژانس په خبره په هیروشا کې د ونو کر په ټوله خیبر پښتونخوا کې د ونو د کرلو د لړۍ یوه کړی ده. د سیمې د ځنګلاتو منیجر پرویز منان اژانس ته د غرونو پخواني انځورونه وښودل او بیا یې وویل دلته پخوا بنجر ځمکې او غرونه وو،
اوس دلته شینکی خور دی. نوموړی وایي د نوو ونو زرغونېدو سره به د سیمې په ښکلا کې اضافه وشي، د آب و هوا د بدلون مخه به ونیسي، د سیلابونو د راوتلو چانس به کم شي او د بارانونو امکانات به ورسره زیات شي. فرانس پریس لیکي د سیمې خلک ځنګلونو ته د اقتصادي ودې په نظر هم ګوري او چارواکي هیله مند دي چې خلک به د سون موادو په توګه د کورنۍ استعمال لپاره د ونو پرې کول پرېږدي. د اجمیر شاه په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي اوس د دوی غونډې ګټورې دي، میدانونه یې حاصلخیزه دي چې دا ورته یوه لویه ګټه ده. اژانس لیکي سړی که لږ نور مخکې لاړ شي نو د سوات غرونه شروع کیږي چې د 2006 او 2009 کلونو په منځ کې پکې طالبان دیره وو او په هغه مهال کې ځنګلونه له منځه تللي وو، خو اوس هلته ونې کرل شوي دي. د ځنګلاتو د محکمې یو بل افسر یوسف خان وایي اوس چې قدم ږدي نو نیالګي به د پښو لاندې کیږي. فرانس پریس اژانس لیکي د هیروشا یونن کونسل او د سواد د ځنګلونو کرونده د خیبر پښتونخوا د 1 بلیون ونو د کرلو پروګرام یوه برخه ده. کامران حسین چې د ځنګلاتو د نړیوال فنډ په پاکستان کې مشر دی وایي هغه سل په سلو کې باوري دی چې د 1 بلیون ونو د کرلو خبره صحیح ده. نوموړی وایي دوی حساب کتاب ساتلی او هر څوک ورته لاسرسی لرلی شي. فرانس پریس اژانس لیکي په سویزرلینډ کې د ماحولیاتو د خوندي ساتلو ادارې هم د پاکستان د دې ګام ستاینه کړې ده او لیکلي دي چې دا د پرمختګ یو ځلنده مثال دی.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال لیډو د غوږی اوریدونکو اوس ورزو خیبر پښتونخوا ته، چرته چې د مونسون د بارانونو سره د غلطه د سیلابونو خطر هم ډیر شي. خو د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په 400 کې دا ځل د سیلابونو خطر ډیر لږ دی. بیا هم د 57 د بچ کېدو لپاره ټولې تیاری نیولې دي. د ضلعو ډپټي کمشنرانو ته هدایات جاری کړي دي او د ولس د بیدارۍ لپاره هم کار کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پشکل په بارانونو سیلابونو کې د ممکنه نقصاناتو مخنیوي په اړه د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې اسیسټنټ ډایرکټر تاجدار اووه چې 400 پېښور او نوخار کې دې سل د سیلابونو خطر کم ده، خو چترال او ګلګت بلتستان په خوړونو کې د سیلاب یره کېدې شي.
400 نوخار پېښور په دې کې اغه چې کوم تمنګ ریوراین فلډ وایو هی چانسز کم. هنګامي اقدامات دا دي چې زمونږ کوم الته کې په دې 400 او د نوخار چې کوم سرحدي علاقه ده دلته سه ایریا جدید دریای کابل په غاړه ای ته موږ لو لاینګ ایریا زوی وای د سین نشیبی علاقه دغه علاقو کې شکل د ورسه د کابل وبکل 150,000 کیوسیکس نواوی نشیبی علاقو کې سګلې دي چې اغیله د وبد لیش اغه د پاره چې کوم نه هنګامي الته کې ډیسټریکټ اډمنستریشن فل الرت دی.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې اسیسټنټ ډایرکټر پوینا چې د خلکو له خوا د دریابونو په سیمو کې کمی ودانه جوړ کړی شوی وي نو د اپریشن د لارې کافی حد پورې لري کړی شوی دی. دی وای
منګه د ماشينري مختلف کارونو د پاره منګه ډیستریټ اډمنستریشن د ماشينري ورکړی دا په دې کې ډی واټرنګ پمپس دی ډی واټرنګ پمپس د پاره موږ سره چې څه زمونږ ریسکیو سټیشنز دی او وی سره ډی واټرنګ پمپس دا ور سره چې کوم زمونږ سره ڈبلیو ای سی سپی ون دے ادارے پر کمو ڈسٹرکو کی بھی التا ہم مڈی وارٹرنگ پمپس نا این علاوہ چچر تا دا روڈو نو کلیرنس مسئلہ را جی پی کے ایش اے روڈس دی یا دا این ایش اے روڈس دی یا دا ڈسٹرکت سی این ڈبلیو روڈس دی نو پا آغلی سارا جکوما آویلیبل مشینری دا اسپیشلی جکوم کے کداران دی
کال 2010 کې په خیبر پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې پرله پسې سیلابونو راتلو پس ماهرینو په حکومتي انتظاماتو اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې نه یوازې د ضروري مشینرۍ نشوالی بلکې د ادارو ترمنځ د همکارۍ هم کموالی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون د قدرتي افتونو د مخنیوي په اړه د تیاری او انتظام مرکز یو کارپو او استاد شاندانه اویل چې د قدرتي افتونو د کم نقصاناتو په اړه ادارو سره د فندونو کموالی وي.
حد پوری کار کئی نو اغی خو خپل طریقے سر روان دی. باقی مسئلہ دا فنڈنگ چکل اغی تا خفنڈنگ ملاوی ایتی اغي بدا کار صحیح طریقے سے رکھے دیکھے مونگا اسٹاک مونگ سرا مونگا مخ کے اگے تیاری کو تیاری کی مونگ لکار چھ مونگ سرا پراپر اسٹاک کی مونگا ٹریننگ او بل خدا ر اویرنس چھ دین اور زیاد ضروری دے دیر کتا دیر تے ہدا پورے مونگا تو اویرنس مانے ہم دے دی ہت نہ نہ بچ کی گو اس پر مونسون کنٹنجنسی پلاننگ کے پکار دے چھ مونگا دیر ہدا پورے اویرنس سیشن ہم کی
تیرے انہیں دے خیبر پختونخوا لن محالہ وسری علا دوست محمد خان اعلی چروا کو تے سیلابونو سائنسی بنیادونو د پلان د جوړولو امر کړی وو او ویلی وو چې لنډمهاله حکومت موده کمه ده خو راتلونکي منتخب شوی حکومت له یو کړنلاره ورکولی شي
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شده بیو دلتا چوله کرتم نو بد لگی کنا
نو پداسه که واقداران چه کوی؟
30,000 روپه پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حال زلی روانی دی دل دل جوانانو هم هنر تا مخکره
دا رباب مقابله و پای کم زما پس پوزیشن راغه
دوی دا سوله لپیغام سر راغه دی
دا هنر لار تشدد نلری لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
وسرزو افغانستان خوستا چرته چی خبر اعلان او د میډیا د ادارو چرواکی وای چې چرواکی ورته پر وخت او لازم معلومات نه ورکی دی ذاتی چې خبر اعلان د امنیتی پیښو د راپور کولو په وخت د ځان ساتنې وسایل هم نه لري بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې ځایي اداره رسنیو سره مرستې ته ژمنه ده او اړوندو ادارو ته دنده ورکړې چې خبر اعلان سره د معلوماتو په شریکولو کې پوره همکاري وکړي تفصیل د نجیب الله الوخیل نه ورو
یاد ستونزې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو خبریالانو او د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو د ژورنالیستانو د خوندیتوب او مسؤلیت کمیټې په غونډه کې شریک کړي د غرغغ د سیمه ییز تلویزیون خبریال احسان اریانوئل د خوست خبریالان د خوندیتوب له وسایلو بې برخې دي
کله پیښې کېږي دوی د ځان د خوندیتوب په مخ هغه امکانات نه لري چې تر څو دوی ځان پکې خوندي کړي به هم هملته د پیښې پر مهال دوی دغسې تجربې نه لري څو د پیښې د پیښېدو پر مهال دوی وکول شي ځان په پښه کې خوندي وساتي
آزاد خبریال ساجد بهار وایي چې چارواکي رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې لازمه همکاري نه کوي
موږ په یو مسله باندې ریپورت کوو چې په انتون څخه د طبي تجهیزات یو ډک کنټینر غلا شو بیرته بیان ورشوي ورته تسلیم شوی دی ګمرک ته ورغلو معلومات نه راکول کېدل ترانسپورت ته ورغلو معلومات نه راکول کېدل په انتون ته ورغلو معلومات نه راکول کېدل خو بل خیر هغه د خبریالۍ لزینو مهارتونو کار واخیست په یو نه یو شکل هغه مسله موږ ته روښانه شوه
په خوست کې د ژورنالیستانو د خپلواک اتحادیې مشر سخی سرور میاخیل ول ل اړوند دوی دارو به وغوړي چې د خبريالانو ستونزو ته رسیدګي وکړي
په هغه مسایلو نه چې ژورنالیستون مسره له سو غریون دي یو هغه چې معلومات الله سره سایدا یا مثلا ولسوالي او نور محلاتو ته جدي سفر نه کوي کله نه کله ځین ستونزې راولړيږي هله دوی دا د ولایت مقام او نور ورګونو سره شریک شي او دا پیګیری شي او حل شي
بلخو د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې رئیس او مرستیال والی عبدالواحد پټان وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي د اصولو سره سم ژورنالیستان کولای شي چې هر اداره معلومات واخلي
هر اداره چې ژورنالیستان وغړي او تلل شي اطلاعاتو د لاسرسي د قانون په اساس باندې د کولای شي تلل ورشي هغه ورته معلومات ورته ورکړي ولی بعضي معلومات د خپل پویږي چې هغه د ملي ګټو له لحاظ هغه ضرور د چاغه معلومات خاص وختونه کې نشر شي
دی یادونه ورده خوست د افغانستان په سوال ختیز کې له ولایتونو دی چې د محل په کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه او لس سیمه ایز رادیوګانې همداشان یو شمېر محلانه چاپي رسنۍ فعالیت لري افغانستان د خبریالانو لپاره یو له ناخوندي هیوادونو څخه دی د بې پولي خبریالانو د سګنی لست مخې افغانستان د بیان د ازادۍ په لړ کې د یو سل اتیا هیوادونو له جملې څخه په 113 نمبر کې دی
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېده.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټونو د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوردونکو مشال ریډیو ته وګورئ که تاسو غواړئ چې زمنګا د خبرونو په اړه باندې د خپل رائے څرګندونه وکړئ یا موږ سره مشوره راکړئ تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ او هلته مونږ ته خپل ساسو چې کوم رائے دی یا تجویزونه دی یا مشورې دی هغه پرې خودی شي. دغه سره سره زمونږ همکاران هر ورځ د پښتونخوا او افغانستان د بیلابیلو سیمو نه ویډیوګانې او تازه راپورونه را لیږي، نو تاسو هغه هم کتئ شي. او دغه سره سره په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه باندې عام انتخابات کیږي، نو د عام انتخاباتو په اړه باندې زمونږ په ویب سایټ باندې ځانګړې پاڼه ده، هلته تاسو تللی شئ او هلته د دغه انتخاباتو د بیلابیلو اړخونو په اړه د حکومت د پالیسیو او د کاندیدانو د کمپاین په اړه باندې معلومات راټولولی شئ. اوریدونکو دغه سره زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی، د لړۍ به دوام لري، راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي او تر مازیګر تر شپږو بجو پورې به تاسو زمونږ خبرونه اوري. تاسو ډیره مننه کوو چې د مشال ریډیو سره ملګري یې. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس